سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال هر کله کوم د زابل په شاجو ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د روبیدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې ونجلۍ او درې هلکان شامل دي. د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو پاسوا کې وي زلزلې ولړزولي. د امریکا د جیالوژۍ د سروې د موندنو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان نګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په نورو سیمو کې هم د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چاته د زیانونو د رسیدو په اړه تر اوسه راپور نه دی خبر شوی. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پراونکو سیاستونو او تهدیدونو پر وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلي اردوغان د اختر په دویمه ورځ د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته تاور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته توهین د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغه غیړن اعتراض پر وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوه رخصې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. د ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنجشنبې په ورځ د قرآن کریم سوزول غندلې او خبرداری ورکړې دی چې دا ډول کړنې به د نړۍ د مسلمانانو احساسات راوپاروي. او د اوکراین پوځ وایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود ښار په شاوخوا سیمو کې د سختې جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره تر هر متر خاورې د بیرته آزادولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته پشا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراینی ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډېرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې میاشت کې بخمود ښار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود ښار په کنډواله بدل شوی دی. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. ګالو پوای افغانان په نړۍ کې هغه خلک دي چې ډېر رنځيږي. دا چې ولې افغانان د نړۍ تر ټولو خفا او رنځېدلي خلک دي دا به درته په راپور کې ولرو. بل پلو بیا د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې اوس هم پکې بې ثباتي ډېره ده. په دې لپاره هم درته راپور ولرو او ور به شو هغو سیمو ته چې اوس مهال یې بېرته له پاکستانه کډوال افغانستان ته راستن شوي.
موږ په چمن کې پراته وو، پرون را یو تر ستنس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو.
لدې سربېره اورزګان د بور شو چې هلته خلک وختره څنګه لمانځلې دي. مرمت الحمدل تلرو منتظر
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه ده. ګالب موسس یو تازه نظر پوښتنه خي چې اته نوې سلنه افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د مندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو یو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ګالب وړاندې ویلي افغانستان له 2018 کال راهیسې هر کال په نړۍ کې تر ټولو غمجن او خفه هیواد بلل شوی دی. خو یو شمېر افغانان بیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې ستونزې د دې هر څه دا عوامل پوګه تکوي. تفصیل به در راپور کړم.
غالب نړیواله موسسه تازه موندنې خي چې ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. غالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124 زره کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د غالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډېر له رنځ سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98 ته پورته شوې ده. د غالب په نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. نظر پوښتنه کې ګډون کوونکو ډېری افغانانو ویلي چې په 2020 کال کې له کوم څه خوند نه دی اخیستی، کوم نوې څه نه دي زده کړي او ښه احساس نه دی لرلی. غالب په خپله دې نظر پوښتنه کې افغانستان ته 34 امتیاز ورکړی چې په نړۍ کې د نورو هیوادونو په پرتله تر ټولو ټیټ امتیاز دی. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغو ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسیدونکی مبین:
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکي لپاره هیلي امیدونه لري، اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب یې ګرځېدلي. عموما د بیکاری اصل دی چې ډیر خلک بیکار دي، د دې ترڅنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید بیا د واکمن نظام وروستي فشارونو او بې پروایانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
انسانان هغه وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو په دې ښه پوهیږئ چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستۍ جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي. وروسته لاغې چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حده پورې په دې تیر نظام کې آزادي او اغاز یې دیګان خلکو اخیستل شوی.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رادیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو ژمنې کړې دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خپره کړې وه چې په هغې کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه ښودلې وه. غالب ویلي وه له کله چې د دې موسسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې په نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان د 113 هیوادونو په منځ کې د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد بللی دی. دغه انسټیټیوټ په خپل 2018 کلنی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، په 2023 کال کې په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت ته کتنه کړې ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د ټولنیزو اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بیلابیلو طبقو لپاره د خوندي شرایطو نشټوالی په افغانستان کې د لا بې ثباتۍ لامل ګرځېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ افغانستان د اتم پر لپسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو بې ثباته هیواد معرفي کړ. دغه انسټیټیوټ په خپل 18 کلنۍ راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو، لیکلی چې د افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبي سودان او د کانګو دیموکرات جمهوریت په دې درجه بندۍ کې راځي. په دغه راپور کې چې په 2023 کال کې نړۍ په 113 هیوادونو کې د سولې وضعیت څرل شوی دی، په هیوادونو کې د سولې کچه د 23 کیفي او کمیتي شاخصونه د ارزونې پر بنسټ چې د جګړو د قربان یانو شمیر، د تلفاتو شمیر، د نظامی کولو کچه، د وسلو صادرات، ترهګریزې پیښې، سیاسي بې ثباتی او د بندیانو شمیر ته هم کتنه شوې ده. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لیکلي سره لدی چې په افغانستان کې ترهګریزې پیښې 15% او مرګ ژوبله 85% کمه شوې ده، خو ترهګري په دغه هیواد کې لا هم یوه جدي اندېښنه ده. د دغه راپور له مخې افغانستان په یو ناڅرګند امنیتي وضعیت کې قرار لري. د دې ترڅنګ په راپور کې د داعش او د خراسان څنګه چې د طالبانو سیالان بلل شوي هم یادونه شوې ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو او د طالبانو له واکمنۍ سره د جګړو تلفات 90% کم شوي دي او له دې څلوېښت زرو څخه 4000 ته راټیټ شوي دي، خو لا هم افغانستان په نړۍ کې تر ټولو بې ثباته هیواد دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې راغلي چې په 2022 کال کې د افغانستان 46.5% ناخالص عاید د تاوتریخوالو له امله ضایع شوي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې وړاندې د افغانستان په اړه ورته راپورونه بې بنسټه بللي وو. د سیاسي چارو کارپو او د رومانیا د پوهنتون استاد ډاکټر زاکر حسین ارشاد ازادي راډیو ته وویل ټولنیز، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه د بېلابېلو کسانو لپاره د خوندي شرایطو نشتوالی د بې ثباتۍ لاملونه ګڼل کېږي.
اساسا خود نگاهی که طالب نسبت به خود
په بنسټیز توګه هغه نظر چې طالب د حکومت ولې په برخه کې د ځانو د بنسټیزو حقوقو پاړه لري، په خپل په افغانستان کې د خلکو د بې ثباتۍ درامسته کولو لپاره یو اغیزناک عناصر څخه ګڼل کیږي.
بلخوا د امنیتي چارو کارپو محمد نعیم غیور وایي سره له دې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو په افغانستان کې رښتینې سوله او ثبات نه دی راغلی. هغه زیاتوي
وضعیت افغانستان همونطور که
دو افغانستان وضعیت لکه څنګه چې ارزول کیږي له بده مرغه ثابت حقیقت دی. خو د جمهوریت دورې په پرتله چې د هغه وخت ناامني لاملان هم طالبان و، نه د هغه وخت راهي طالبان قدرت ته رسیدلي هم دي. هغه جنگي سطحه چې د طالبانو د جمهوري نظام پر ضد درلوده اوس نشته.
جنگی که طالبان علی جمهوریت داشتن او دیگه فعلا وجود نداره.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په راپور کې آیسلند د نړۍ تر ټولو امن هیواد بلل شوی دی، او ورپسې ډنمارک، ایرلند، نیوزیلند او اتریش هم سوله ییز هیوادونه بلل شوي دي. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي چې له 2008 کال راهیسې دا نهم پرله پسې کال دی چې د نړیوالې سولې کچه مخ په خرابېدو ده. د دغه راپور له مخې تیر کال په ټوله نړۍ کې د جګړو له امله 238,000 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو د شمېر له مخې ایتوپیا له 100,000 څخه د زیاتو مړو سره په لومړی، او اوکراین په 23,000 تلفات سره په دویم ځای کې قرار لري.
د انجلو په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یشمیر کابل خاریان وایي د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخکې بدوی د راډیوګانو لرې هر چیرته چول ځانګړي اخترېز پروګرامونه تعقیبول او په دې توګه به د اختر ورځې او شپې په خوشحالۍ تیرولي، خو د دوی په خبره اوسي اخترونه ډېر ساړه دي. په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د بېلابېلو خصوصي راډیوګانو یو شمېر کارکوونکي هم وایي چې دوی د اختر په ورځو کې خپل اوریدونکو ته ځانګړي اخترېز پروګرامونه جوړول چې اوریدونکو به هم ورسره پکې برخه اخیستله. د راډیوګانو د خپرونې تر ډیره په موسیقي او تفریحي خپرونو ولاړې وي چې اوس هغه ډول نه دي، او طالبانو د موسیقي او دا شان پروګرامونو په خپرولو بندیز لګولی دی. تفصیل په دې راپور کې. په کابل کې ټیکسي چلوي نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وایي د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځو کې هم کار وکړي. په خبره یې په تېرو کلونو کې به پرې دومره سختې نه تېرېدلې، ځکه د راډیو له لارې بې ځانګړي اختریز پروګرامونه او موسیقي اورېدله، خو دا دوه کاله کېږي چې هغه هم نشته.
په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي. دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي، ځکه دکان نه تړي.
پخوا به مو راډیو ډېره چالانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، له خوند به مې موسیقي ناخواسته ورته موسیقي شه په روح روان باندې ښه لګي. اوس دا ټول شان بند دي، نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تېروي.
په ورته وخت کې په تېر جمهوري نظام کې د یو شمېر راډیوګانو کارکوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو تېرو پروګرامونو کیسې کوي. پکې د آریانا راډیو مسؤل خوشحال آصفي ازادي راډیو ته وویل
د اختر په شپو ورځو کې، په هر اختر کې، هم په کوچني اختر کې هم په لوی اختر کې، مونږ تفریح خپرونې جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونې، ټولنیز خپرونې، د موسیقۍ سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږیز زبانه په راډیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اورېدونکي مو خوشحاله.
د ارماند راډیو یو وایاند سیما صفا هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکارانو به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې، چیرې خوښېدې چې ټول سره ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به ویلې، او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې م لرلې، اسانه پوښتنه به م د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغې به ځواب راکوو، بیا به م جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مراور و د خپل دوست میره مونږ ته رالېږله، مونږ ور سره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقۍ خپرول منع کړي دي، او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډېری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندې شوي دي، او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هېوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هېواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي، او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته راستنې شوی افغاني کډوال کورنۍ د بیوزلۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالې کورنۍ د دغه ولایت د سپین بولدک له لارې هیواد ته ستنې شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلونو کډوالۍ ورسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی، او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستاني موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی. موږ په چمن کې پراته وو، پرون هیواد ته راستانس بولو، نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې، ارامس وکرارس ول، ټاکو ټکو رکس. پاکستان کې تنګول ستا ګراني ده، بیروزګاری ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ د دغه سره وګرځېدو چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوی کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا IOM لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دې لپاره اوس ته ټوله جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجا، زه په داوا جګالم چې حالت نن سبا گزاره نه کېدل، منګای دردا 13 و، تقریبا 23 کال عمر کېږي چې موږ دوري اوشتي پاکستان ته روان د پچین د بازار یو. یار حالت خو فلاله گزاره کېدل چې لږ منګای نه و، گزاره کېدل چې اوس منګای زیاته سو، اوس د غریب حالت تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده، نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو، نور څه گزاره چې ده هغه به خپل ملک کې وکړو.
کریا پسراوی کې ګرد فرایز اسرای والا کریا غواړي بچان روټي غواړي دلته شراس شي نهسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي واکته د طالبانو لر رسیدو رئیس شاوخوا 15,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک لاري هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسول نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنې سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمینی ډول باندې ویلی شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې شمېر اوسېدونکي وایي چې سږ کال یې په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دا چې څه ډول میلې دي په دې راپور کې اورو.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلي بوخت دي او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اخترېزي میلو په پار نیولی. دا اروزګان دا اوسېدونکي وایي سږکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې ترسره کوي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو د اخترېزي میلو په اړه معلومات داسې راکړه.
نومې عبدالغفار دی د مرکز ترینکوټ د دکان د پایې د سیمې. ډېر سخت خوشحاله دي مارا سره داسې خوشحاله یو ښه مینیت ورور جان ښه میلې ډکې ښه ساعت مو تېر تر اوسه ګرځېدل بالا خو داسې خوشحاله دي مارا سره چې باران.
نوم سیف الدین دی او تخلص یې دا د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم. خو ځینې وخت مو موږ هم پر دا ځینې زنځیرانو راغلی مو څوک پیکې ته لاس نیسي یا هم کالوی ته چې تاسو څنګه کالي جوړ کړی وي.
د اسلامي امارت تزاکون څخه مې دا غوښتنه چې ټول ولس ته امنیت ونیسي د خلکو امنیت ګیر کې د خلکو بې ځایه زورونی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک شکر دی پویږي په خپل شوبه باندې پویږي.
د اروزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اروزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې ترسره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښاره وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده خو سږ کال په شکی د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخې درجه لوړه ده. د اروزګان ولایت یو شمیر اوسېدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې کمو خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړې کړې وې.
سلام شادي او بیا هم ښه دي خو د پخوا پر پرتله نه دي ښه. ولې اقتصادي وضع خرابه ده؟ هر ځوان چې راکش کې په جو کې پیسې نه وي څه کاروبار نشته پیسې نشته.
ملا مرکز ترینکوټ اوسېدونکي یم. ډېره ښه خوندور اختر دی اوسه پورې ښه خوندورې میلې دي. یو علت د میلو دا دی چې ډېره زیاته ګرمي ده اکثره خلک میلوال ځي ورو ته او سارا ته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار ځی په سوی دي. دی وایي سږ کال خلک په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله او دغه راز سږ کال زیات شمېر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
لا اورزګان به د هیواد ختیځ ته ورشو چې د هیواد نور برخو په څیر په څلور ختیځ ولایتونو کې هم د لوی اختر نومړی ورځ لمانځل شوې ده. څه ډول په دې راپور کې اورو؟
د نور اسلامي نړۍ د اکثرو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د لوی اختر لمونځ ادا شو او وسلرونکو څاروي قرباني کړل. خلک وایي مولای امامانو او خطیبانو په خپلو تقریرونو کې په هیواد کې د نفرت، قومي، ژبنۍ او سمتي اختلافاتو او جګړې ختمولو، د سولې، امن، ورورګلوۍ، د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ په اړه ویناوې وکړې. له بډای او وسلرونکو کسانو څخه یې وغوښتل چې د اختر په خوښیو کې بې وسه، کونډې، یتیمان او معلولین شریک کړي او هغوی ته هم د خوښۍ یو څه موقع چمتو کړي. د کونړ او ننګرهار دوه تنه اوسیدونکي عرفات او ذبیح الله لاروي
چې کوم خبرې وي هغه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې وي چې د یو بل سره دښمني ترګنی دا پرېږ دی، ټول ورونه ورونه شي او ټول مسلمانان ورونه دي، یو بل سره کینی بغض حسدونه پرېږ دی او د افغانستان د آبادۍ لپاره کار وکړي.
ټینګار یې وکړو چې یو بل ته باید ورورولۍ لاسونه ورکړو، له جنګ او جګړو، نفاق او فسادونو نه تیر شو. د غریبو او مظلومو خلکو سره په مرسته یې ډېر زیات ټینګار وکړ. له ټولو حاضرینو څخه یې وغوښتل چې هغه خلک چې قرباني نه ده کړې هغوی سره باید د قربانۍ غوښې شریکې شي، مرسته ورسره وشي، یتیمانانو سره، غریبانانو سره. نو ډېر ټینګار په دې و د افغانستان د سولې لپاره خاصې دعاګانې وشي، د افغانستان د آبادۍ لپاره خاصې دعاګانې وشولې.
که خطیبانو، ملای امامانو او نورو خلکو په هیواد کې د امن، سوکالۍ او آبادۍ دعاګانې کولې او له بډایه کسانو یې غریبو سره د مرستې غوښتنه کوله، خو د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي اسما بیا له طالب چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي.
په هیواد کې دننه او بهر درنو افغانانو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. د اسلامي امارت څخه غواړم چې د انجینو مکتبونه خلاص کړي چې هغه خویندې چې په کورونو کې بند پاتې دي خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
هغه وایي له کومې ورځې چې د شپږم له پورته ټولګیو نجونو باندې د زده کړې او تحصیل دروازې بندې شوي، د اخترونو او نورې خوښۍ ترې پاتې دي. د زیاتو افغانانو په وینا چې د تیرو اخترونو په پرتله په دې اختر کې امنیت ښه و، خو د بېروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د بې وسه کسانو شمیر زیاتېږي او کومو کسانو چې به پخوا د نورو لاسنیوی کولو او په لوی اختر کې به یې څاروي قرباني کول، نن هغوی نورو ته اړ او په دې ورځو کې نغاري ساړه دي.
اوس ورشو هرات ولایت ته، چې په هرات ولایت کې یوې میرمنې په دودیز ډول باندې دواګانې جوړوي او د هغې د دغې درملو په وجه باندې ځینو کسانو ته په دغې ولایت کې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا چې دا میرمن دا دودیزې دواګانې څنګه جوړوي او څونه میرمنو ته د دې په دې کار سره د کار زمینه برابره شوې، ورزو په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1000 افغانۍ سرمایه کوم.
موږ لاس لکه افغانۍ پانګونه کړې ده او لاس تنه کارکونکي لرم. زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
آرایشی و درمانی هست.
دیاغل نیک فرجام په خبره که هم په افغانستان که دیخه جول پاره دی کار او سوداگری چا پیریال په کافی اندازه ده. قناعت وای ندی خووسی دی زان او نورو میرمنو لپاره دی کار دی زمینی دی برابرول لپاره دی دوغو توکو په تولید که یو چه پانگوونه کریده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل غوښتل داسې گیاهی محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما از خانمهای عزیز خواهش میکنم،
موږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي اکثر کې کله چې موږ له بوټو څخه محصولات جوړول خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالي اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړی هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سینګار توکو جوړولو په اړه پوهه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي.
دوی مینی مای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورځو خبرونو ته. دا زابل په شاجی ولسوالۍ کې څلور ماشومان د اوبو د ډوبېدو په دوو جلا پیښو کې مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د شاجو ولسوالۍ ولسوال رحمت الله جواد رسنیو ته ویلي چې دا ماشومان نن غرمه د دې ولسوالۍ د چینو او کلاخیلو په سیمه کې د باران د اوبو په ډنډونو کې د لمبا پر مهال ډوب شوي او مړه شوي دي. د نوموړي په وینا په مړه شوو ماشومانو کې یوه نجلۍ او درې هلکان دي. د افغانستان په شمالي سندو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 15 درجو په ځواک کې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د مندونو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان له ګورو بدخشان ته نږدې و. د راپورونو له مخې په فیض آباد، چرم او اشکشم په سیمو کې هم د زلزلې کمزوري ټکانونه احساس شوي دي. د ترکیې ولسمشر وروسته له هغې د سویډن پر حکومت سخت انتقاد وکړ چې په ستاکهولم کې د قرآن کریم یوه نسخه وسوځول شوه. رجب طیب اردوغان وویل ترکیه به هیڅکله د پارونکو سیاستونو او تهدیدونو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. ښاغلي اردوغان د خطر په دویم ورځ د خپل ګوند غړو ته وویل موږ به د لویدیز د هغه په خبره کبرجنو خلکو ته دا ور زده کړو چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی د بیان ازادي نه ده. هغه زیاته کړه ترکیه به د هغه په خبره د دغې کړغیړن اعتراض په وړاندې سخت غبرګون ښکاره کړي. د سویډن پولیسو د قرآن کریم پر ضد د لاریونونو اجازه ورکړې وه، خو وروسته له هغې چې په دې لاریونونو کې د قرآن کریم یوې نسخې ته اور واچول شو، پولیسو هغه شخص چې دا کار یې ترسره کړی و د یوې توکمیزې یا ملي ډلې پر ضد پر پارونکو کړنو تورن کړ. ایران، عراق او سعودي عربستان په ګډون ګڼو مسلمانو هیوادونو په سویډن کې د پنځم په ورځ د قرآن کریم سوځیدل غندلې او خبرداري ورکړې دی چې دا ډول کړنې د نړۍ د مسلمانانو احساسات راپاروي. او د اوکراین په ځوایي د هیواد په ختیځ کې د بخمود خار په شاوخوا سیمو کې د سخت جګړې وروسته یو څه پرمختګ کړی دی. نن د اوکراین د دفاع وزیر مرستیال هانا مالیار وویل اوکراینی سرتیری له روسي ځواکونو سره د هر متر خاورې د بیرته ستولو لپاره په شدت جګړه کوي او پرمختګ لري. هغې زیاته کړه چې روسي ځواکونه هڅه کوي چې خپلې مورچلې وساتي، نو ځکه ځوابي بریدونه کوي خو د تلفاتو له ورکولو وروسته بیرته په شا کیږي. په همدې حال کې د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قمندان ادعا کړې ده چې اوکراینی ځواکونه ورو خو په دوامداره توګه پرمختګ لري. روسي ځواکونو د سختو جګړو او ډیرو تلفاتو له ورکولو وروسته په تېرې میاشت کې بخمود ښار ونیو. په دغه جګړو کې د بخمود ښار په کنډواله بدل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پدې کې یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته. موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي. دا مرکه هم وروسته راځي، خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی ریڈیو ټولو همکارانو ته
میلمانه یې هغې ته هم سلامونه او نیکې هیلې. بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی، بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلی دی، نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته. په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي. کورونو مشکلاتونه ډېر دي، اقتصادونه خراب دي، فامیل تعداد ډېری، خلک هم مجبوره کېږي ځي کور کو. بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري، هغه خو انسانان دي. دولت باید غمه وخوري، د بیکاری غمه باید وخوري، د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمینه برابره کړي او خلک باید دلته په خپل وطن کې په کار باندې بوخت شي. نو بیا به بل وطن ته خلک نه احتیاج کېږي تر څو چې پورې چې دغه مشکل رفع شوی نه وي. خلک به همداسې رواني دا خو دومره مړی شوي چې د ننه سل چنده نور هم زیات چې هم بیا به هم خلک رواني، ځکه چې دلته لږه ده، بچي ډوډۍ غواړي. صحیح ده چې هلته هم مرګ شته، خو که ورسېږي بیا دلته کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړېږي. دغه مسلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي. که ورسېده خو خپل فیملي به هم آرامه کوي، که ونه رسېده مرګی خو هسې هم شته، مرګ به راځي. ژوند انسان پیدا ده یوه ورځ مرګي دپاره دی. دولت زموږ ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي، کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت ګرد سره یو سره د پلنګی سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېرې کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په دې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څه مې غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي.
له غوښتنه د حکومت څخه دا ده چې د افغان مهاجرین راغواړي له نورو ملکو څخه، نو دوی دلته باید یو کار او زمینه ورته برابره کړي. دوی خپله تر اوسه هېڅ کار زمینه نه ده برابره کړې د عوام دپاره. او دلته محلي صنفونه چې د حکومت او د عوام ټولو په ګټه د ملک په سطح ښه ښه موسسات راغلي دي، ډېر ښه ښه کارونه کوي، انترساس و دغه دوی دا موسسات نه پرېږدي بندې. ولاکه چې دا اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي؟ دا خو تیار ظلم دی چې دوی له عوامو سره کوي. زموږ عوام په موسساتو باندې آباد دي او دوی موسساتو بندې کړي دي، که د تعلیم باسواده، که د صحت په باره کې، که نور د خوړو د خوراک په باره کې. نو موږ دا هیله کوو له امارات څخه چې موږ موسساتې پرېږدي په کندهار او هلمند کې، په ټول افغانستان کې. دا یو ډېره ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی، ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له خسته څخه د تربرګوي کار اخلي، په مابینځ کې عوام خراب کړل.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم. ولی الله دانش یم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ. نو افغانان خو یو یو که ډېر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نورو ملکونو ته ځي. دلته موږ ډېر لیدلی دي چې ښه کاروبار یې دلته برابر یې، ښه پیسې ګټلی شي، خو بس دا دې شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم، ترکیه ته ځم، جرمنی ته ځم، فرانسې ته ځم، بل ملک ته ځم. دا ځینې بس بېرته راوګرځېږي، را وینسي، را انتقال کې بېرته، او ځینې بیا ورسېږي، هلته یې ونیسي، ځینې څنګه. یو که ډېر مجبوره. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت د مسافرۍ نورو هېوادو ته تلل داسې عادت یې ګرځېدلی دی. دلیل چې کار ورته پیدا کېږي نه کې نه، دا دلته به کار څه کوو؟ دلته پیسې نه جمع کېږي، د دې ځمکې د افغانستان پیسې له سړي چې ځي جمع نه پاتې کېږي. نو د دې وجبه ساتي ځي بل ملک ته، د ډېرو عادت ته، ځینې بیا له شوقه ځي. یو که داسې ډېر مجبور وو نو بیا ولاړ شي.
اوریدونکو دا وو استاس هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو. دغه راز مو د یو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیې ته رسېدلی، خو هلته یې اوس د ژوند کړۍ تنګه ده او وایي چې هر ورځ زوریږي. د نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لاره باندې تګ ته زړه ښه نه کړي. دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي، او د دغو سفرونو د زیاتیدو عوامل څه دي؟ په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی.
کومو تاسې د 1900 کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانون ته وګورئ چې 1900 هغه تصویب شوی دی د ملل متحده چې هر هغه کس چې د خپل په هیواد کې دننه خپل نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي درګۍ وګوري یا احزابو پورې درګۍ شوي او یا هم د سیاسي عقایده له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، نو او کولی شي که هغه دېرته چېرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هېواده کډوال شي، نو د خپل د ثبات او د ثبوت دپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالي په دومه هېواد کې ومنل شي. ځکه چېرته دغه دومه مادې ته موږ تاسو وګورو چې د ویرې، د مذهب، د ملیت، د عضویت او یا غړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چېرته موږ وګورو، نو په دومه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی. همدغه دومه ماده کې د افغانستان وګړي ته موږ تاسو هېوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقایدو لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن یې پرېښي د نورو هېوادونو ته تللي، یا لاوردي هېوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي.
جنرال صاحب جلیلی، ډېر عوامل کېدای شي چې وي، په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
که چېرته موږ تاسو وګورو دا خپل ځان ته څو بېلګه څو عوامل لري. اولنی عوامل سیاسي او امنیتي عامل دی، او عمومي او اساسي پولیټیکي دي. سیاسي او امنیتي دي، دوم دي حکومت دي، حکومت دي حکومتداري عوامل دي، او درېم دي اقتصادي عوامل دي، او څلورم هم د فرهنګي عواملو بنیاد دغه څلور عوامل دي. او خپل نمانه کې دغه کډوالي مایسته راکړه مایسته کوي چې اولنۍ انګیزه یې سیاسي او امنیتي دي، چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په افغانستان کې ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې هغه رقم باندې چې یو ژمنه شوې ده د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره، دا خلک خپل ځان مسؤول نه کوي او لامل کېږي دا چې د ځوانان او کورنۍ خپل هېواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هېوادونو ته.
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون دروازې تړل، دا په خپل هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځیر بنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړل شي. موږ تاسو ته ګورو چې نن د معارض دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي. دا
بشری حقونو مسئله یا د تعقیب مسئله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څرنګه او کوم وحید او ځی کوم تقریبا د 50 کیسه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت وخت دا مسایده نشود، ډیر کسان وبلل شو، دا به دا مرګ او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپل هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو د افغان په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لاردار نهسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی دي. د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسې نشو کولی چې سرکه پټه کړو.
د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي راډیو ته پریږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدر مون اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شاګرد تر مسول چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه. کومک راسي دلته نومان چې نوشته سي بیا په هغه کې نومان معنا ورک سي کر سره نومان د 2000 نومان زر ما ورک سي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلکو ته بيخي مستغري سي نه. نو دا زموږ زغت مسؤل چارواکو ورسيږي چې معنا دی خاطر څه عادل وسي په خبرو کې پر رسنوي کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه مو وکړه یلا دروغ وای خلکو ته کومک سم سي نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کې محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس سمپونه باندې ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي اڅه څه زده کوي او ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبان حکومت څخه زموږ سمپونه را پرېږدي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه نیکلی احترامات درو چې تاسو جوړ او روغ یاست. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم مخابرات او د مشکلات سره مخ تم مخابراتي سیستم ته نست دلته خادین هست خلق ډیر لستون سره مخ دي. که یو مریض پی سی یو د بل پی خو سی هغه ته نو تلفون کار نه کوي خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یې لده دا پیغام ته مسولونو شروه مسول شروه کوره مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. احترامات ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، د واسي همت هلمند ولایت نه تاسو ته وکم. ازادي راډیو همکارانو نه هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ییز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول اړوند مسؤلین انتخابات وشي د هلمند د تجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. اوبه نه لري، په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکۍ بند به ډک و نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوه ورځې یادرې د خانشین خلک اوبه لګوي بیا دا اوبه نشته نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه اوس یوازې دا پنبې کښت دی پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤولین ورسوئ او مسؤولین هم توجه وکړي
نمونه امتلاغ دفعه در ولایت گلستان در سوالی خبری کنم از موش پول سوالی که و بنس سرشکال بخید خلق سر در و در ده و کلون اگر در برس و شاخوات و لاری نور و لایت و در لاری منو دستی پروژی هم نسته در گلستان در سوالی یا خصوصا در ولسوالی و سر در نور کریه شدی در دور دست ول سواری اندغه کریو جات شي دي هغه ته څه نام رسته رسي نه یو پروژې مرجې شروع کیږي انو د اسلامي امارت د مسلمان د خوشتن درو چې موږ دغه نو د ول سوالی ته کلسان ول سوالی بیا زموږ منطقه ته چې لکه شمنه ورباط او سیدانو ده تن پلوی نام منطقه و با گرسره که نداری خلق بیروزگار دی بیکار دی او کشتو نام و نسو
عبدالحدیم ده هلمند کجکی ولسوالی چخه دا پیغام در تپریشدم ده هلمند کجکی ولسوالی زمینداور ساحه دیر غط ساحه ده پا وقت که کاریزون دلو دل دیر اوی ساحه و خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده نو اوس یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ چا دو انچ چا هندارې ایښې دي هغه یو جریب غنم په کرلې دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي چې پینونه دي واچوي او پوستې دې جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي وسلام په احترام
زه ټول رادیو کارکونکو آزادي ته سلامونه پس له سلام زه سنګر نیازی دا پیغام تاسو ته پرېږدم موږ نه درې درې سوه روپۍ ټول کړلې وای تاسو ته مواد درکو مواد خیرانه کړل درې سوه روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي هغه لاړل د سور په اتوستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته د الینګار مواد ورکوي هلته یو نظر روپۍ تي اخلي درې سوه یې موږ نه واخېستلې نو موږ دا روپۍ له کومه کړو کار نشته کسب نشته غله نشته غنم نشته ستا څنګه نشته کم زمینه یو موږ یعنی زمین کم ده نو دیرس مره سولیخ مره غنم سوی ده دیرس مره سولیخ مره مال کالا باسی ده کار سوگ نلرم با
السلام علیکم ده زادی رادو طول کار کون کاری دلم که سلامون او نیکی هیلی اولان ده کوا ما هیلی ده جو روغ بس مول ده مارد لولپور شرواک چه ده غشتن نکو چه به دایران که ده وانیان سر دیر سخت ظلم کیجه ویدیو ناصر اومستا که غالی لمبر مراتا واسطا اوم سخت ظلم سره کېږي نو هیله ده چې لوړپور چارواکو پورې لازمه غږ ورسېږي د افغانیانو غم وخوري دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته زما سلامي باد سلامه زما یو پیغام ده پیغام مې دا ده چې د ګرمسیره پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډېر د محصلین ډېر په عذاب دي او ستاسو نه ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریزم. بې له شکه سي ازادي رادیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې شپې او ورځې ولرئ.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420 11 24 201.
فکر کرم بیاری فکر کرم تیاری مو پلی سرچری سرچری ما زخلیم جبر نا کا یاری ما زخلیم جبر فکر کرم تیاری مو پلی سرچری جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم اے نازلی یہ شکایت کہنے غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کوئی کرام اے نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر
ارے باب
فکر کرام تو یاری مو پلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کٹی نازلی یہ بھی وفائی کٹی نازلی یہ
ما زخلم دبر ما کا یاوری ما زخلم دبر